سره د فلم تکمیل ورته د ویلوی بریا غوندي وو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپلو پنځو نویو چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم، بیا مې لیکلي دي.
د سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه.
په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته. هرې بنکوټ وګړی بازار شو د ساترو بازار و.
درې لنډ حکایتونه او اغلې نسیمه باري راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پیل له خبرونو کوو. همایون هېواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والی سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبادې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبادۍ لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 13 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو د کان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شوه او بلل شو سندرغاړو خپل سندری وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په دوه جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحرانی وو، نو زما ژوندم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې. په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د ښکلو سیمو په ستاینه کې شیرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بے خبری دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي، او هغه راویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړي. د کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راوړي، او بالاخره پاکستان ته چې تللی مالته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې نوي دوکانونه وو د 400 افیون کا واحد مرکز پلی کلي وو. او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هېواد کې 400 افیون وسله همدا شاهزاد خرچیږي. په دې مې راپور لیکلی. دریمه سفرنامه زما د امریکې سفرنامه ده. هلته هم په یوه رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1968 کال کې، او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق، په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ، او هلته رباني حاکم و په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب و؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1301 کال د زمري 19 نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه. بیګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي، او په مقابل کې یې تیارې والوتلې په چاراسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستن چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو، لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو 1000 کسان دې ډزو وژلي وو، او 1000 کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پېښوره ولاړم. دغه جریان مې لیکلی.
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده، ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولې. او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار دوی زه په دې نامه غوښته وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی، لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له که مرغ زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب و فکرت صاحب، هغو ټولو دا موضوع لیکلې وه چې سید جمال الدین افغان. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستانه تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه. او طبیبي صاحب په ژنیو کې و، ژنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله، هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی، دا یې نیکه دی، دا یې غور نیکه دی. په تیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وی ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د تیکې لیکل ماته هغه نه دي. نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړو. دا سیمینار نه زه بیا راغلم، او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی، یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې 50 سره بیلو سفرنامو یوه مجموعه ده، او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم، خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 50 سفرنامو یوه مجموعه وه. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي، لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي، یا مې نه دي لیکلي. دغه 50 سفرنامې تیارې راسره وي، او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه، خپل یو څه در باندې تیر شوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ، او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ، څومره د ذهن کې پاتې کېږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړه ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو، بېرته په کور کېناستم، بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته، لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ، یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي، او څه وینئ کنه، مثلا دالته الماری ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپل جملات کې څومره داره ښکلې کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو، دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي، یوه کرخه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ می ورکړی، ادبی ښکلا می ورکړی، په ادبی ژبه می لیکلی، او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلی دی.
او علت به هم داره چې لوستونکي ډیر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنری وي، او واقعات او پیښې واقعي.
ډیره مننه استاد. خیر اوسې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سک کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودې نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلي مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جان په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې اثار هم چاپ شوي دي. دا په خبرونه په جریان کې بیا وورو چې د څومره اثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جان ډېر ښه راغلي خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي زه تعقیبوم او رمې ډیره زیاته مینواله یم ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو مېلمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې که د خپل ځان په اړه راته ووایي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلې لیکوالۍ برخې ته.
زده کړې چونکه زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مجرات تیر کړی وي نو زده کړې مې هلته د لایسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو د هم هغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پوهنتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پوهنتون کې د طب پوهنځي مې هم پیل کړی چې پیلنی شپږم سمیسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې چونکه هغه خواته وو نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه هغه اخبار کې وي که به څه په مجلو کې وي یا به هم په کتابو کې وي زیاته مطالعه مې کوله. خوښېدلې مې هم زیاتې. نو همدغه علت و چې کله دلته راغلو دلته ما وکتله چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو هم داسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ و د لیکوالۍ په هکله. کله چې هم دې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سې د کیسو سره علاقه لرې نو هم دې میدان ته راسه په عملي بڼه باندې کار وکړه نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سې. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنې تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډې کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بلې.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بلې. یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیوري په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل سوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه. هغه کیسې دي چې ټوله ما خپل لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو
داش باړه
ده.
بله. ښه ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څرا څرخي.
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتابو نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري څنګه ژوند کوي یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کیږي او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کیږي.
یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي تاسو ډیری وخت په کیسو کې هم دغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل. ټول هم هغه کیسې دي یا هغه حقیقتونه دي چې زموږ استاسو د کورونه دي پکې هم هغه ستونزې ما راخستې دي هنري باندې ورکړې د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډیر ښه. نسیمه جانې تاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې کایو لیکوال لیکنی کوي مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي چې هغه ټولنې واقعیتونه راوخلي نظر دې ته چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوز لپاره به دا ډیر شوي، که څه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم که څه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه ووسی، هغه ډیره خوشیږي، هم هغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا څه نه څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونیو، طبعا پر دې باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا موږ په ټولنه کې سته، په عام ژوند کې، پادي ژوند کې موږ وینو، موږ اورو، پر موږ تاثیر نه کوي. موږ ته دا شی عادي دی نه چې یو ښځه پر بونی ورکول کېږي، په هغه کور کې دې سره څنګه چلند کېږي، یو ښځه د خاوند مسافر دی په هغه خسرګنۍ کې، په هغه کور کې دې سره سره کم چلند کېږي، ځکه خاوند نه دی، ته د مزدور په سترګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې، هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي، یا د کتاب بڼه ولري، یا د ادبیاتو ته راسي، بیا خلک اساسیت هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واقعا موږ په ټولنه کې دا کوو، پر ډیرو خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه خلاص اخلي، یا نور هم خبرې چې داسې څه باید ونه وسي، ځکه دوی یو داسې احساس پیدا کوي، یا داسې دوی ته احساس کېږي چې واقعا دغه څه د ښځو سره کېږي، او دا بې انصافي ده، دا باید نه وسي.
او دغه کیسې دي چې دوی په ژوند کې لیدلې، که نارینه یې لولې کېدای شي تاثیر پرې وکړي چې دا وطن بد کار ده، باید داسې کار ونه کوو مېرمنو سره.
بالکل، ډېر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته وویل چې ستا یوه کیسه به د اوښکو عامل، کله چې همدا ما ویل زه په ځم پوسوی نه یم چې کله زما اوښکې راتوی شوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وه، او واقعا زموږ د ټولنې هغه حقیقي عکس یې بیان کړی و، یعنې هغه حقیقت پکې راټول شوی و.
که دا راته ووایې چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثر استئ، د هغوی کیسې لولئ، الګو مو څوک ده په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ، که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثار یې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کیسې لولم، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډېرې ښایسته لیکنې کوي، ډېر ښایسته ناولونه لیکي، ډېر ښایسته لنډې کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډېرې مطالعه کوم او ځینې متاثره هم یم. نو همداسې بېلابېل سایټونه ګورم چې په هغه کې بېلابېل لیکوالان دي، د هغوی کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځان ته بېل رنګ لري، بېله طریقه لري، بېل سټایل لري ځان ته. نو دا نه سو ویلی چې یو مشخص نفر یاد کړو، مشخص لیکوال یاد کړم چې همدغه زما الګو دی، یا هم د دې څخه زه متاثره یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالانو چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنې کوي هغه لولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې استئ، هلته څه نه څه نامني ده، او مېرمنې دومره نشي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کار وکړي، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي. تاسو هغوی سره په ارتباط کې استئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، سره راټولې سي، کښېنئ، هغه تاسو کومې تجربې چې تاسو له لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، درسو چې هلته موږ سره راټولې سو، خپل نظریات شریکو، یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانې یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو، یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو، یا زموږ په فعالیتو باندې پوه سي، یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو، درسو هغه نوي نسل، نوي نجونې، یا نوي نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دې باندې، درڅو هغه هم هدف ولري، یا داسې کم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثر سي، تشویق سي، او دې څه کولو ته زړه شي، هم یا داسې غونډې جوړوو چې په هغه غونډو کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات ور دوی پورې رسوو.
او هلته چې تاسو نجونو سره ګورئ، وینئ څومره دوی لیکوالي، شاعري، ادبیاتو سره دوی مینه لري، داسې نجونې به مې چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو نه لري، دې برخه کې مو ورسره مرسته کړې ده؟
بالکل، دا چې زه خپله اوس نوې دې میدان ته راغلې یم، کال مې کېږي چې هم دې ډګر کې کاري فعالیت ترسره کوم. کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سوه، نو زیاتې مېرمنې په هغه غونډه کې ګډون کړی و. بیا دغه څخه وروسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکلي دي په کتابچه کې را سره دي کته دوه لطف وکړي چې زموږ کور ته راسي ته به اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړسم دا چې تم یو ښځه یې په ډیرو مشکلاتو مې ستا شماره پیدا کړه نو کته دومره لطف وکړي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکړي ځکه چې ما ته داستا کامیابي یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو ستایل یا په ټولنه کې دونه ښه تاثیر درلودل یا دومره ښه مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کړم خو یو خې د چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومک یا مرسته وکړي دا چې ما واورېدل یا مې ولیدل چې ورونو ستاسو سره په ایډیټ په چاپ پروف کتلو کې کومک کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکړي او انشاءالله چې د دې خور شیرونه څو نفرو ته مشکره کړی دی چې هغوی ستایلی دي په دې باندې هر ځای چې باید چاپ سي نو انشاءالله د دې خور سره مې ژمنه کړې ده چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
درخه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خويند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي د امکانات برابر کړئ نسیمه جانې ز خبر شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده که دغه جایزه په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړی وو
ا دچې از ما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوش سو ډیرو خلکو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالی بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ و بولي چې هغه باید اجازه واخلي د څو غلیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په ش زړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او د زه هیڅ نسم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبره سم کتاب کاندید دی دومره درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړ خبره ده یعنی دا سې خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او غبیا جایزه ته کاندیدي او بل اخره جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلې شي چې دوی هم نوري وحڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیره نام نې دا هم جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنب ووسی
تبان چې ووسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنې غونډې دومره ښه تاثیر مثبت تاثیر پر خوندو باندې ودرلودلې نو زه سلفي صد باورې ما چې هغه جونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخ کې نه درلودله یا دا پلان به هم ځان نو سنجولي وس بدوی هڅه وکي وس بدوی راپور تسي وس بدوی خپل مبارزه هم پیل کی نه یوازې مېرمنه ز فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شي کی چې داسې کومه لاس تراوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سي یا هغه پر دومره د افغانستان په سطح باندې خوښ سي او د جایزه وړ وبلل سي په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دومره درجه د پاره دی ځانګړی کړی و نو ان شاء الله چې پلان را مپر دی پیسې باندې که څه هم ما ته د کتاب په بدل کې راکړل سی خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سراسه نو هله لرم چې د خوندو یو خود دی شاعری خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه د هم دومره خواتمن کوم
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره
ډیر زیاته مننه
نسیمه جانې اوس په بیرته راشو تاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړی نورم ادامه ورکي لیکوالي وکي پلان کې مستدی راتلون کې کتاب به مصی له خیره چې تاسو غواړی چاپ کړي او
ان شاء الله چې پلان لرم د لندو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې وسه ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو هم دې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره او غواړم چې په دادب په ډګر کې هم داسې لاسته راوړنې ولرم هم داسې ټولنې ته خدمات وړاندې کړم
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړل غواړی ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي
په الحال خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو خپل کړي په حال خو پر هم دی باندې ذکر کوم کله چې پدې کې پورا دومره زه پوسم چې دا کار وس دریو هدا پوری بس دی زباید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د ته پلان جوړوم په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یا ژباړلو کې کار وکم
ډیر زیاته مننه نسیمه جانې باري چراغ لای خبرونه کې ملمک سره غډون وکړ او تخپل لنډو کیسو په اړه سره وغه کېدلې
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیر زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راو بخښي او ماته بلنه راکړه زیاته مننه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
ګوستنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلي او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي و باورو چه دا نکلونه تر چه پوری دی
بزرگ ایو با بزرگ تا چاو ویل چه چنگه هدایت شوی لارخون که دی چوکو دورتا و ویل چلو رو کسانو هدایت را تا کرده دی یو تن یو رسوا او بدنام سره و چی پخواکی تیری دم او لار میزنی چپ کرا چی حسین خلق میده دا پخواکی و بینی دده چرا پام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې درا تکړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرسیدلی یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلډي وې په لاس کې وه ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه او یو بلزل ایوی کاسری را تا هدایت وکړم هغه چې ډیره کولی و راغلی و چې خواله را سره وکړي لخبلو دردونو می خبر کړي ما ورته وویل مخ دې پټکا بیا غږیږه کاسری را ته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم خو ته بس یو زما په لیدو ویریږي چې هغه به دې هیر شي بجوان کی خواکڑا ایوشتمن کششتا بو بیل ما وسیعت کڑای دی چی لمرگ ورست می دی طول جایدات پا بی وصلو بی شل شی مگر خلق می بیا هم کنجوس بولی هیچ نپویگم چی داولی کشش پا زواب کی ورطا بو بیل دیوی غوا آیو سرکوزی کی سابه در دوکڑم سرکوزی غوا تا بو بیل خلق دی پخنوم یادوی او د شیدو او پیروی په تعریفونه دی نه مړیږي خوځه چې لسره تر پخو د ټول ځان په خور باندې خورم نه وستای چې اله د وی څوی ته په هیږي چې د غوا جواب ورته څوم او غوا ورته وویل چې اله د وی شاید ده وی چې زل خلکو سره په خپل ژوند کې دیکی کوم عادت کا ضرورت. پاچا د خپل ماڼۍ په باغ کې قدم وها. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان ته وخت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه، او له نقشې سره سم دلته هم یو پیره دار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې، یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې، او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي، چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیره وي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرې په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډېر کارونه کوو، خو په دې نه پوهېږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه، بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي، او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي، په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبې پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مې کده کې پرېږدي، او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د ممې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته، هر یو بند کوډ وغیرہ بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ سوا هغه نیم درمندان وخت لغو دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو، نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو، جنګ جګړې و، لانجې و، تاڼه کچهرې و، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو، خبر پڑے خود اصوک پر آزاد ملک نزی ہو، یار غریب شی، یار یار دغه مزینه.
استاد، تاسو په خپل خبره کې د خلکو ذکر وکړ، دا کم خلکو، دا کم ډله وه چې تاسو تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زور نه، یا تاسو په خبره تاسو ته تانې کچری او دغه نور ستونزې پیدا کړې؟ دا څوک؟
نو دا مغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړې دي، مذهبي انتها پسند چې ورته وي، چې هغه هر ځای کې شته دي. پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وي. او
هلته شو ستا د دوزخونو خشاس، دلته د دغه کسابانو خوراک، هلته د هغه خمارانو خوراک. نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د جن پاتې شو. د لویو لویو قدرتونو روا، یو تمنا دا اور دیش کنا،
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تاسو نه جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او یا تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل نو آیا تاسو دغه ستونزې تاسو راولاړ شوی وي د مل حکومت سره شریک نه کړی او حکومت سره مشرکې کړی وي غي آیا غي په دې لګي تاسو سره سمونسته نه کړه
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائدہ پدې نه وشي ما خو پرس کانفرنس کول غوښتل د دې واقعې نه پس هغې نه مخکې مې بله پرس کانفرنسونه کړي دي هغه په ریکارډ پراته دي انګلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم بلا کمې کمې ستونزې چې ما سره پیښې شوي دي کمې کمې چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې هغه ټول پر ریکارډ پراته دي نو د هغې څه بندوبست نه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړو چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات تو دې خبر او جوړ یا ټول رسنوي کې چاپ شوی دی وخت په وخت چاپ شوی دی هغه خلکو ته هم څه پورې لیکس زما مخې ته څه نتیجه را نه وسته خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پرس کانفرنس کول غوښتل خو زه چې پرس طرف کله ورغلم نو زما ملګري دي صافیان دي هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالاتو چې دا پرس کانفرنس مه کوه که اخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو اخرنی خبره نه کېږي څه نو بیا به پرس کانفرنس وکړه او اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو بس هغوی په خبره ما دغه وکړو نو پرس کانفرنس ما ونه کړو هغه وخت کې حالانکې ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو نو دغسې حکومت هم زما په خیال خبر خو ښه خبر دی خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سیکورټي ورکړي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده مونږ کې خو کم یو کمزور هم یو
استاد جنت تمتا مچمری دهغه او گو پسل گو می قسم پد دوزخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پ منارو می قسم یا خود اس مکی پد ار تسنا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دو سخ مار نہ مخ کے دیا وچ دے اجازت را کا چ داستا ہو گستا پخوان مار کم یا پخپل زان باند کار خار مار کم
استاد تاسو چې پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا استاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینوالو تاسو سره راشه درشه در لرله تاسو لیدلی ستاسو پروګرامونه ترتل نو آیا هغه مینوال ستاسو په دغه اجرت خپه نه شول او که خپه شوي نو هغې تاثرات څه وو تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا هغه ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضیه درکوو یا دا کوو هغه کوو بله سیزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د 15 کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ورده کړي خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا دی چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه نو بچي خو داسې داسې د ځناورو بچو منم څوک دغه کوي نو هغوی په نه برداشت کوي ځناور بیا زه خو انسان یم خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي اوس هم کوي کورې ودان چارې خپه
دي ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بېخي خپه دي خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونده کېده
استاد پدې ورسته کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کم پښتانه سندرغاړي دي هغې له ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سختدریزو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سختدریزو لخوا مشکلات وي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې له پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان له دغه ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دې وجه څه ده؟ ولې پښتانه له دې ډول خلاف سره مخ کېږي؟
اور دیکھو سیدھے سیدھا خبر ادا تھا جی دیو کام ثقافت یا کام وجل غاڑی دغی اغینا غی دغی جبوت روڑا او دغی سندر ہو وجنا سندر غاڑی ہو وجنا دا خو کار خبر ادا دا من سے سکو سندر جون دے ساتو یا سکم دے من دی ٹولے نے تا یو سو ورکو نو ظاہر خبر ادا جی دے ٹولے نے کی سکم دے نو لکا غتوان خوشتا منگا توان تلگ ہوں دیکھیے جزا خوشحالی سڑی ہوئی اوخ داغستوں پختون الس دے وخرا گیر دے باقی کس طرح سب بخل برخا چو جیشو نو دہرا خبر دا چی دا غٹا مافیا دا نو پختون کام تے چل جڑ کر دے نو دا زما پا خیال چی دا الس را دا کی دا مافیا دا دیرا غٹا او دا کاری روان کردے دے بس روان دے منگا سر سے تدبیرونا یا دا سی دا پکار دے چی دے پارا اوکو ریاست یو کی یا ریاست نکی حکومتون دیو کی بیا مشران دا پختون دی راغون شی اگر دی دا کارونو کی زما پا خیال زما غٹا دا غچی کم دی آگا جرگا دا جرگو منی فیصلیم کو جرگو منی ہر سکو پولیسوں سے ہوارو مشران دی راغون شی جرگا دیو کی داستون زیرا پیخی دی پختون زیرا خبر دا چی بس سندر سندر وجن نو بس دا مسئلہ دا منا پختون کام کرا یو دبا دا مرگا یو دا غرا پیخ دی
تیزیت من نوست
خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے یود خیبر زلمی پختو زمنگا شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے وطن زمنگ زان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے یود خیبر زلمی پختو زمنگ شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے خزانے دے غیرت پٹ دی
توریالیو دا وطن پمونگا گراند مونگا پختانیو پا وطن موزان قرباند یو دا خیبر ظلمی پختو زمونگا شاند پختان اوپ وطن مزان قربان دے
د آزادی ریډیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.